قد زینو پاکستان او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي رابیه اکرم خان اور
وحدت وسپانه خپل ادارې کې لیکي د کورونو چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان ویلي دي چې د ترهګرې په ضد جګړه یوازې د بلوچستان نه بلکې د ټول پاکستان جګړه ده. ادارې وایي که بلوچستان صوبه د تیرې سمودې راسې ناکرارۍ سره مخ ده، خو اوسنو میاشتو کې د توندلارو او عسکري تنظیمونو په ضد کېدونکو کاروایانو په نتیجه کې د ماضي په پرتله صورتحال ښه شوی دی. ادارې مخکې لیکي په بلوچستان صوبه کې د چارواکو لخوا دا خبره مخې ته راغلی ده چې د هندوستان استخباراتي اداره په بلوچستان کې لاس لري. نو حقیقت که همدغسې وي، باید چې دا مسله هندوستان سره په سفارتي کچ اوچته کړی شي. ادارې زیاتوي په بلوچستان کې د امنیت ټینګښت لپاره پکار ده چې صوبایي او مرکزي حکومت دغه صوبه کې ترقي او بحالۍ منصوبې پیل کړي او د صوبې د اولس د محرومۍ احساس ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي. ادارې اخیره کې لیکي که هر څو بلوچستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جلاوت نه بلوچ مشرانو سره صوبایي مشرانو لیدلي او رابطې کړي دي، او تیرو څو میاشتو کې ځینې ځوانانو خپلې وسلې هم غورځولې دي، خو پکار ده چې دې لړۍ کې هسې نورې هم سیوا کړی شي او د خبرو اترو د لارې دي ستونزې هوارولو ته لومړی ترجیح ورکړی شي. مشتک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې دا ونه کوي، خو په صوبه کې د نظام بهتری لپاره کوشونه کوي او د دې اثرات د پولیسو په مزاج کې سرحده پورې د بدلون په صورت کې نظر راځي. ادارې زیاتوي په نظام کې د بدلون ابتدا د پولیسو اصلاحاتو په ذریعه کول یو ښه دانشمندانه فیصله ده، ځکه چې انصاف او امن امان یوه ټولنه متحد ساتي او ترقۍ کې بنیادي کردار لوبوي. ادارې مخکې لیکي د پولیسو د اصلاح 100% نتیجه تر اوسه مخې ته نه ده راغلی، خو د دې امید په دوه کالو کې نه دی پکار، دا به وخت اخلي. ادارې په وینا دا خیال ضرور ساتل پکار دی چې د نظام اصلاح صرف قانون سازۍ په ذریعه نه ده پکار. قانون هغه ګټور وي کوم ته چې د اولس حمایت حاصل وي او اولس په هغې عمل کوي. ادارې اخیره کلي کې پکار ده چې د پولیسو کلنۍ کارکردګي باندې د مقامي حکومتونو رایه وي، او دې سره سره امن امان په ځای کولو او د جرمونو مخنیوي په اړه د مقامي حکومتونو او پولیسو ترمنځ رابطه مضبوطه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ډان ورځپاڼې په اسلامي هیوادونو کې د ولس د ستونزو د حل لارو او اکانومیسټ مجلې بیا د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر یوه روغتون د شوې حملې د پلټنو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي یې له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي یو ښه جمهوري حکومت هغه دی چې پکې خلکو ته شخصي ازادي وي، د قانون بالادستی وي او ولس ته بنیادي حقونه ترلاسه وي. یو حقیقي جمهوري حکومت داسې نشي کولی چې په دغو کې یو خو خپل کړي او نور شاته وغورځوي. یو ښه جمهوري حکومت باید دغه ټولو خبرو ته وګوري او له هغې وروسته بیا د خپل هیواد په نورو مسلو خبرې او کار وکړي. ورځپاڼه لیکي په اسلامي هیوادونو کې له بده مرغه حکمرانان داسې فکر کوي چې دوی به د خپل ولس په هغو مسلو او خبرو زیات پام کوي چې دوی ته یې ګټه وي او نورو ضرورتونو ته به یې پام نه کوي، نو دا د دوی ناپوهي ده. ورځپاڼه لیکي په منځني ختیځ کې ولسی پاسون د دغې یو مثال دی. په اسلامي هیوادونو کې د پاکستان په شمول د هغو حکمرانانو او حکومتونو په لارو ځي چې کوم د ټولنې لپاره ناکامه ثابت شوي دي او ولس ته یې د کارونو هیڅ خیګړه نه ده رسېدلې. په پاکستان کې هم اکثره سیاستوال، حکومتي غړي او ریټایر پوځي مشران د هغو هیوادونو او حکمرانانو مثالونه ورکوي چې جمهوریت یې په حقیقي معنو کې نه دی خپل کړی او نه یې تاریخ او ولس په خوټکو کې یادوي. بلخوا د اکانومیسټ مجله لیکي د افغانستان په کندوز کې د 3 اکتوبر په پیښه چې پکې د امریکا هوایي ځواک په یو روغتون برید وکړ او تر 28 پورې کسان په دغه حمله کې ووژل شو، د بی پولي ډاکټرانو د سازمان په دغه روغتون د برید په ټوله نړۍ کې غندنه شوې ده. په خپل امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان د مشر سره خپل غمرازي شریکه کړې ده. د بی پولي ډاکټرانو سازمان بیا دغه حمله د پلټنو غوښتنه کوي او دغه یو جنګي جرم کړي. اکانومیسټ لیکي په دغه روغتون تر یو ساعت پورې په وقفې سره هوایی بمبار شوی دی. په وژل شوو او ژوبلو کې مریضان هم دي او د دغه روغتون عمله هم پکې شامله ده. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل بیا وایي د دغه پیښې پلټنې به کوي او حقایق به نړۍ ته وړاندې کوي. مجله لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د وسلوالو سره د جګړو او عملیاتو په وخت څه ناڅه 5000 افغان عسکر وژل شوي دي. په دغو کې د کندوز په جګړه کې هم یو شمیر افغان عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په داسې حال کې چې چارواکو د دغه حملې د تنظیمونکو د نیولو لپاره هڅې پیل کړي، د ترکیه پوځ د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پر اهدافو د نویو هوایي حملو خبر ورکړي. د موضوع تفصیل احمد تکل څخه.
په انقره کې د شنبه ورځې په لاریون کې د 15 نوي وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حمله د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د کوردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 33 کسان یې ووژل او حکومت یې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش غاړې ته اچولی و. پولیسو پرون د ترکیې په مرکزی ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د ورمورزنۍ حملې په تړاو نیول شوي که نه. د شنبه ورځې حمله د کوردي وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه 2 ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربند اعلان کړي، او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي. د ترکیه حکومت د کوردي یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیې ووزي. په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. د کوردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند HDP یو مشر صلاح الدین د مرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري، د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی. که څه هم د حکومت د احصایو له مخې د دې حملې د مړو شمېره 95 کسانو ته رسیږي، خو د مرتاش دا شمېره لوړه وبلله. تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګري له لاسه ورکړي او زرګونه ملګري ښځې او نارینه ټپیان دي. تېره شپه موږ د دوی په ویر کې د هغو له کورنیو سره یو ځای وو. زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې سلګونه زره ملګري ګډون وکړي. ترکیه چې له سوریه سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري، په دې وروستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپله فعاله همکاري زیاته کړي. ترکیه همداراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپله یې هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د ترکیه پوځ پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زاب او میتینا سیمو کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند PKK پر مرکزونو بمباري کړې ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونو د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی. پاکستاني ډان رسپانی کلیوی خو د سګنی کال د حج په مراسمو کې یو د پام وړ شمیر حجیانو د مړین لپاره د سعودي عربستان پر حکومت نیوکه کړې دي. نو لبلې خو وايي چې د مینا د ټیل ماټل په پیخه کې د مړو شو او لادر کشو پاکستاني او حجیانو پر مسله د پاکستان حکومت چپتیا غوړه کړې ده. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت د هغه هواد مطبوعاتي ادارو ته ویلي چې د مینا د پیخې لپاره د سعودي پر حکومت له انتقاد کولو ډډه وکړي. د لیکنې مهمه برخه له اسرار عالم مومند اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي د ډیرو خلکو د مجمع لپاره د زیات امنیت او ښه انتظام ضرورت وي. همداراز دا معلومه خبره وه مالدار سعودي حکومت چې هر قسمه وسایل او ټیکنالوژي لري د حج په موقع به یې ټینګ امنیتي او انتظامی ګامونه پورته کړي وي. خو په مسجد الحرام کې د کرین د راپریوتو او مینا ټیل ماټیل په پیښو کې د سلګونو کسانو مرګ ژوبلې د سعودي پر انتظامی د خلکو اعتماد په بشپړه توګه لرې کړی دی. د هش پر انتظاماتو د ډېرې خرچې کولو باوجود سعودي حکومت ته نور هم ډېر څه کول پکار دي. لکه څنګه چې یو عیني شاهد وایي د هش ترسره کولو په ځای کې د امبولنسونو او صحت کارکوونکو کمی وو. د مزدورانو په استعمال کې د ویلچیر د خطو یا کوزیدو لپاره ځایونه نه وو او د څه قسمه ایمرجنسی لپاره هیڅ تیاری نه ونیول شوی. نوموړی زیاتوي د انتظامی د ځنو کارکوونکو رویه هم له دوی سره ښه نه وه. عیني شاهدان وایي چې دوی د خدای په اسره پرېښودل شوي وو او هر وخت له څه قسمه مشکل سره مخ کېدی شو. خو تر ټولو عجیب خبره دا ده چې د مینا پر پیښه د پاکستان خبرګون د نورو اغیزمن شو اسلامي هیوادونو برعکس دی او په دې لړ کې پاکستان خاموش دی. د نه اتیا پاکستانی وګړو د مرګ او د څلوېغ د ردره کېدو سرکاري پخلی شوی، خو بیا هم د دې هیواد حکومت له سعودي هیڅ قسمه احتجاج نه دی کړی چې لوجې اپوزیشن په احتجاج کولو مجبوره شوی. د اپوزیشن مشر چودری اعتزاز احسان خو تر دې پورې ویلي دي چې حکومت د کاڼي زړه لري. البته د پاکستانی حکومت په دې لړ کې ښکاره ګام دا دی چې ټي وي چینلونو ته یې امر کړی چې پر سعودي عرب د نیغ په نیغه انتقاد کولو څخه ډډه وکړي. د حکومت لخوا د دا قسمه رویې له کبله د مړو شوو حاجیانو خپلوان هم ډېر سخت غوسه دي. په اداره کې راغلي دي باید چې پاکستان حکومت په دې لړ کې نه یوازې فعال رول خپل کړي، بلکې په اسلامي نړۍ کې د دې لپاره کمپین وچلوي چې د حج په انتظامیه کې واضح بهتري راوستل شي. د ایران لخوا په سعودي عرب انتقاد په ورځپاڼو کې د سر خبر ګرځېدلې. همداراز انډونیشیا، ترکی، لبنان او سینیګال هم د سعودي عرب په حج انتظامیه نیوکې کړې دي. د ادارې په اخره کې راغلي دي باید چې د مینا د ټیل ماټیل پیښې شفافې پلټنې وشي، ځکه چې د ټولې نړۍ مسلمانان خانه کعبه خپله ګڼي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدم. کو اوس درته د تاریخ پانا اونیس پروگرام اورو چې دا خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو، سر وینسټن چرچل چې د برتانیې دوه ځلې وزیر اعظم پاتې شوی او هم د ده په وخت کې دویم عالمی جنگ کې برتانیې د جرمني هټلر فوجونو ته ماتې ورکړې وه، د یویشت کالو په عمر کې د خیبر پښتونخوا ملکن ډویژن کې د ځایي خلکو خلاف په کال 1395 کې جنګېدلې وو، او بیا د پیاد کې د چک درې سره نږدې د ادینزه په غرونو یا د بابر غاښي باندې یو مورچه جوړه شوې ده چې د چرچل پیکټ په نوم یادیږي. نن زموږ د پروګرام موضوع د چرچل پیکټ او د پیرنګیان په وخت کې د انګریز فوج خلاف د ځایي خلکو دوه پاسورونه دي چې یو په کال 1395 او دویم په کال 1399 کې روجت شوی وو. په لومړي پاسون کې چرچل د یو فوجي افسر او خبریال په حیث برخه اخیستې وه چې بیا وروسته یې د دغه دواړو جنګونو یا پاسونونو په هکله یو کتاب د ستوري آف ملکن فیل فورس لیکل دي چې بیا وروسته د چترال ملکې په نوم په پښتو کې جباړه شوې ده. لومبې پاسون د انګریزانو په دیر د حمله په ضد کې روچت شوی او دویم پاسون د سرتور فقیر په مشرۍ کې د انګریزانو خلاف شوی و چې د انګریز فوج سره سره ځایي پښتنو ته پکې لوی ځاني او مالی نقصان رسېدلی و. ویل کیږي چې انګریزان د گلګت پلار د مخکنه چترال ته رسیدلی او بیا وروسته د هغه وخت د جندول عمرا خان د پلې او د تانی خانانو سره د یو معاهده لاندې د دیر او د ملکن لار د ټیلیګرام لاین او نور مالونه وړلو لپاره استعمالوله. خو چې بیا انګریزانو او افغانستان حکومت ترمنځ د ډیورنډ د کرښې معاهده په کال 1393 کې وشوه، نو د هغه وخت د دیر نواب عمرا خان په اعتراض او د انګریزانو سره د دیر د لارې استعمالولو معاهده ماته کړه او په چترال یې حمله وکړه. ډاکټر عبدالخالق زیار چې د انګریز افسرانو د لاس لیکل شوی ډاران یې د انګریزانو په پښتو کې ترجمه کړی دی او د یو کتاب په شکل دا خوره او دا خلق په نوم چاپ کړی دی. د دغه پاسونونو په حق لا وایي
د پاره جدوی چترال ته لال نشي. په تانه کې مزاحمت شوی وو، په درګه کې هم شوی وو، په ملکن کې هم شوی وو. دویم دغه چې بیا دی د دې اهم تاریخی پاسون چې دین دا بیا په 1390 کې شوی دی.
دا ملکن ایجنسی د ښاکوټ اوسیدونکو فضل زمان شلمان چې دا ملکن په تاریخ جوړ نظر لري او د مولوی مخفی په نوم یې یو کتاب لیکل دی. دا کال 1395 پاسون په حق لا وایي.
نو دا په 1395 کې اولنی اپریل باندې دوی بریدو کو ملکان په طرف باندې او دلته چې کوم دینو پښتانه قبایل چې نو دا دوی په ضد باندې وچنګېدل. دوی په دریمه نیټه باندې د اپریل ملکان قبضه کړ او بیا به خبر واورېدل. دغه شانتې برفیله کې او خار کې او بیا چې کوم دینو په اماندره کې او داسې چار چاپېره چې کوم دینو کې خپل عملیات وکړلو. بیا چې کوم دینو په چکدرا باندې ورواورېدل په سیند باندې او دغه ځای کې چې دینو د عمرا خان د ملګرو سره چې کوم دینو جنګونه وشو.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله د جندل عمرا خان چې انګریزانو ورته پټان نیپولین هم ویلو د دیر ریاست په خپله ولکه کې واخیستو، نو د دیر نواب شریف خان په سوات منګوره کې پناه اخیستې وه. او چې کله بیا انګریزانو په دیر حمله کوله نو شریف خان ورسره ژمنه وکړه چې د دیر خلک به دوی ته هیڅ مخالفت نه کوي کچر انګریزانو د دیر ریاست واګې یو ځل بیا هغه ته ورکړي. لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او سوات په تاریخ څېړنې او کتاب لیکي په دې کله وایي.
دغه وخت کې چونکه محمد شریف خان د دیر نواب او د دنه نوابي تلوا دی په منګوره کې اوسېدو، نو دی چې کله انګریزانو فوج را روانو نو دی ولې جلالات ورالو. د هغې سره میلاو شو چې زه د دیر پخوانی نواب یم، زه تاسو سره مرسته کولی شم. انګریزانو چې دا خو ډېر ښه وشو، نو ده ته وایي چې ته به زموږ د فوج د مخکې ځې، خپل قوم به په دې پوهې چې په موږ باندې حملې ونه کړي او موږ سره مرسته وکړي.
ډاکټر عبدالخالق زیار وایي چې انګریزانو د ځایي خانانو او مشرانو سره لوس کړو چې د چترال لپاره به دوی د دیر او د ملکن لار صرف د رسد او د ټیلیګرام لاین لپاره استعمالوي، خو د 1395 پاسون وروستو انګریزانو دغه لوزنامه ماته کړه او دیر باجوړ سوات او چترال یې یو ایجنسی وګرځوله چې صدر مقام یې ملکن او
دوی ویلي چې مونږ خالي زو. بیا دغه کې بیا هغوی د خپلې خبرې نه وتښتېدل. هغوی وایي چې تاسو خو زمونږ سره ملکه معاهده مانه کړې، مونږ ته مزاحمت وکړو، بیا زمونږ نه ځو. نو یو ایجنسي جوړه کړه د دې ټول دغه نه، په هغې کې ملکن، باجوړ، دیر، چترال، سوات، دا ټول یو ایجنسي کړه. د دې هیډکوارټر چې وو نو دا ملکن کو.
چرچل چې په کال 1304 او یایم کې د انګلستان یو شتمن کورنۍ کې پیدا شو، د فرنګیانو فوج کې د سیکنډ لیفټیننټ په حیث نوکر شو او په 1395 پاسون کې د ملکن په غرونو د ځایي خلکو خلاف د جنگیدلو سره سره د لندن ټیلیګراف ورځپاڼې ته به د جنگ په حق له رپورټنګ هم کولو، چې بیا وروسته د انګریز فوج خلاف د ځایي خلکو د جنگونو حالات د ملکن فیلډ فورس کتاب کې لیکلی دی. ډاکټر زیار وایي چې په دغه جنگ کې د چرچل څخه خاص کردار نه دی پاتې شوی او دبا صرف د جنگ حالات رپورت کول.
نو د چرچل په دغه حواله باندې رول چې دی خو صحافي مو خو ظاهر ده چې فوزی دغه کې به د مشورې مو ورکړي، انتظامی کې به مو ورکړي. په دغه حواله د دغه رول جوړ شوی دی. نور د دغه ځای سره په کوم ځای چې چرچل کې کټ شي د دې څخه خاص واقعیا تړلې نه ده.
خو بیا فضل زمان شلمان وایي چې چک درې سره نږدې د چرچل پیکټ په نوم کوم یادګار جوړ شوی دی. دغلته چرچل نه صرف جنگیدلې دی بلکې د دغه جنگ ټول حالات کې هم رپورت کړی دی.
په دې کې د ټولو نه یو عام کردار چې وو چې هغه بیا وروسته د برطانیې وزیر اعظم شو، هغه چرچل وو. او دی خو د اخبار د نمایندې په حیثیت باندې راغلی وو، خو بیا لکه د فوج کې دی د کیپټن په حیثیت باندې شامل. او د دوی په یادګار کې چې کوم دینو دغه ځای کې د چکدرې سره چې کوم دینو یو پیکټ هم جوړ شوی دی.
دغه شان لطف الرحمان د چرچل پیکټ په حق لوای چې دغه ځای ته به د شیشو غارت ویل کېدو او چې کله ځایي خلکو په دې حمله وکړه نو د انګریزانو فوج ډېر بد بد ګیر شو او بیا د دغه زینا یو غک پورته شو چې رستو د هغی کومک او ملاتړ د پاره د مردان تازه فوزونه راو رسیدل.
جولای میاشت 1897 دی حمله وکړه په چک درمانی او په ملاکند باندې. نو د چرچل پکټ کې صفویان ګیرو دې ته به شیشو ګارت وي هغه وخت کې. نو دغلته کې یو فوجي په دې قلا چت ته اوختو د شیشو ګارت چت اوختو او هغه په شیشه باندې میسج ورکو. هغه میسج صدا سی وی سیو اس مونږ بچ کی. نو دې دوه لفظونو په انډیا کې طوفان راوستو. د هندوستان نه فوج رانو په ملکن جګړه وشوه. په لومبی ورځ د دغه علاقې 1100 خلک مړه شو. په دویم ورځ 1400 خلک مړه شو.
په ملکن کې د انګریزانو خلاف د دویم پاسون یعنی د کال 1899 جنگ په حق له ویل کیږي چې د بونیر د سیمې سعد الله خان چې د سرتور پکیر په نوم پیژندل کېدو په مشرۍ کی خوشه 2000 زای لخر د چکدری او د ملکن په کیمپونو برید وکړو او انګریز فوج ته ویزانی او مالی نقصان ورسولو. فضل زمان شرمان د دغه جنگ په حق لا وای
پوی او چاربیتا د چ پلانډا کی ورته ولا ستور پسیر دیو دین پیرانګي د ځان ته بیره دي. هغه وخت دا دین پیرانګي چونو د لک ملکن د دې جنسې پولیټیکل ایجنټ نا سپی دی حمله وکړل په ملکن باندې. دا شانتي په دغه جنگ کې انګریزانو ماته کولې وځه کې دوی کو تر سیویل وو وسه تر لاسه کړو خو انګریزان لچ کم دینو د مردان تا د دم فوج را ورسېدو وسه ولا را ورسېدو د جنگ د ګټه په ځای باندې په ماته باندې تمام
سرتور فقیر چې انګریزانو ورته لیونی مولا هم ویلو په حق لا فل زمان شلمان د تاریخ کتابونو په حواله وای چې هغه په کال 1918 او 20 په منځ کې د بونیر ریګان میزه کې پیدا شو او بیا په کال 1918 کې د سواد پتیفور سیمه کې وفات او هم هغه لته خښ شوې دي. د په حق لا ویل کیږي چې د دینی تعلیم د پاره هغه د هندستان اجمیر شریف خار او بیا افغان افغانستان ته هم تلیو. کله چې سرتور فقیر د کابل نه واپس راغلو نو د سواد په لنډکی کې دیره شو او د انګریزانو خلاف کې ځایي خلک د جنگ لپاره تیارول. ډاکټر زیار په دې کله وایي
سرتور فقیر وته وې سعد الله خان په اصل کې د نوم او دی وو د بونیر بیا چرته بهر تلیو او ہندوستان تا تلے وہ کم زین تا تلے دا غین چ بیا راغ نو دی بیا دی رشوی پلانڈا کی کیو او پلانڈا کی دا غ د زبرگے تسلاڑ چ دا زبرگ دی پچینک کی چچے او یو ب واچی نو غ بیا نہ ختمی گیو پزرگونو خلق کس کی او خری یا دا غ سی پدی کی چ گوتی گوئی نو چ سیر ریجی پخی کی نو 1500 کسان پہ مڑی کی خلق کو سر پڈیر تعداد کی را مرگرش.
خو بیا لطف الرحمن وای چ سرتور فقیر چې د فقیر مستان په نوم هم یادېدو د کال 1918 د امبیلې په جنگ کې هم جنگېدلو او دغلته د ضرور او نور خپل خپلوان د انګریزانو سره په جنگ کې مړ شوی وو. نو ځکه هغه د انګریز خلاف د جهاد یا پاسون اعلان وکړو.
دا د 1863 په جګړه کې ساغ شو او د ضرور چې په پهلوان به یادېدو اپګی شهید شو. نو په دغه وجه باندې د انګریزانو نه ډېر زیات نفرت کولو. کله واپس رالو نو ته بیا د انګریزانو خلاف کار شروع 1897 کی دے سواد ترارو او دے سواد خلقو تے ہوئی چی دے انگریزان زر دی علاقین از غدون سنگ بیز غرے اوی دے بشگی دم کم اب دے انگریزانو طرف تا اولم دے انگریزان بٹون لاندشی
ویل کیږي چې انګریزانو د 1899 پاسون رستو د پښتنو ډیر کلی او بازارونه هم وسوځول او هغوی باندې جرمانه ولګولې او د هغوی مالونه په قبضه کې واخیستل. فضل زمان شلمان د دې حالاتو په حق لا وایي
امانداره وی سیزلې و دا خار او خار سیزلې و او دا شانت ډېر مشهور نور کلی چې کوم دینو دیم سیزلې و دا نوې کلی سیزلې و دا ډېر کلی د دې د غشي و بیا چې کوم دینو ګرځارې په ډېر شي و خلک دې نیولې و.
دا شان چرچل په خپل کتاب کې هم لیکلي دي چې د ډومبې ورځ د جنگ وروسته دښمن یعنی ځای پښتانه په ټوپکو په خالی میدان او پټو کې پراتو. دا انگریزانو په وینا په دغه جنگ کې په ملکن کې 200 او چکدرک کې 3000 دښمنان وجل شي وو. فضل زمان سلمان وای چې د انګریزانو د پاره دغه جنگ دومره د اهمیت وړ او چې فرنګي سرکار د دغه جنگ درې جرنیلانو ته د برتانی د ټولو لوی جایزې وکټوریا کراس ورکړل، کوم چې د ده په وینا په یو جنگ کې دغه د ټولو نه لوی انعامونه وو.
بیا چې دا جنگ کله پای ته ورسېد نو دوی خو ډېر دغه سره مخ شو، ډېر په نرتوب پته وو چې ځان خلاص کړم. نو بیا انګریز سرکار چې کوم دی نو په دې شخړه کې چې کوم تورځني کوم جرنیلانو ښودلی وه، درې کسان وو، درې یو یو چې دی نو وکټوریا کراس ورکړه.
ډاکټر زیار وایي چې په ملکنډ کې د 1899 پاسون بیا رستو پټول قبایلي پټی کې خپور شو چې په لومړي ځل د وزیرستان ټوچي سیمې نه راوچت شوي، او بیا د مومندو، باجوړ، خیبر او ټول قبایلي سیمو کې د انګریز خلاف خلک راپاڅېدل، خو دغه جنگونه د دوی په ماتې ختم شو.
دغه د 1899 پاسون چې دی دا بیا په نورو ځایونو کې هم ډېر شوی دی، په نورو جلسو کې هم شوی دی، بلکې د ټوچي نه ابتدا شوی ده د وزیرستان. خو دا و چې دغه پاسونونه چې وو نو دا هغه وخت چې کمیونیکیشن کمی مو، د تعلیم کمی هم وو، نو ځکه په یو وخت نه و شوي، په دې ټوله قبایلي پټی کې وشو، خو په یو وخت نه و شوي، په بیلو بیلو وختونو کې وشو، نو د دې د وجې نه کامیاب په یو ځای کې هم نه شو.
ډاکټر زیار چې د انګریزانو افسرانو د لاس لیکل شوي ډاره د یو کتاب په شکل په پښتو کې ژباړه کړې دي، وای چې هغه د چرچل د کتاب ژباړه ځکه اونه کړه چې په دغه کتاب کې چرچل د پښتنو خلاف ډېر سپکه او غیر مهذب ژبه استعمال کړې ده. دا سرتور فقیر په حق لا ویل کېږي چې هغه تقریبا د 100 کالو په عمر کې د سواد پتی فور سیمه کې په حق ورسېدو او هم دغلته خورو ته اسپارل شو. اوریدونکو، پدیر کې د چرچل پیکټ او په ملکنډ کې د انګریزانو خلاف د جنگونو په حق لا دغه معلومات مو د ډاکټر عبدالخالق زیار، فضل زمان شلمان او لطف الرحمن سره د بحث پرانا کې درکړل. تر بلونه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړې. د خدای په امان.